پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. د پاکستان د حکومت بیلابیلو سرچینو رسنیو په تیره بیا د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان پریکړه کړې چې په همدې اونۍ کې خپل سفیر یا شارج ظفیر بیرته افغانستان ته واستوي. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل شارج ظفیر عبیدالرحمن نظامانی له کابله ور وغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم دی له برید روغ ووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستانی شارج ظفیر د بیرته تک پریکړه د هغې نه وروسته شوې چې د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې. که څه هم چې د دواړو بهرنیو چارو وزارتونو په بیانونو کې په د سفیر په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د حکومت سرچینو ویلي چې د امنیتي ملوجاتو په خاطر یې دا خبره پټه ساتلې وه. د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې منلې چې یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. دې جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د امریکا په الاباما ایالت کې د ډله ییزو ډزو په پایله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی ډزې د کلیزې په یو جشن کې شوي چې لسګونه نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د بریدګر د هویت او د دې پېښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا پېښه ځایي وخت باندې د شنبې په شپه د ډیویل په ښار کې د نڅاپ یو سټوډیو کې چې د زوکړې جشن پکې جوړو رامنځته شوه. پولیسو ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. خبرونه مو لند توګه باندې واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولای.
کاروان زهر
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگرانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگویم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاب خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را یو این اودیسی میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود؟
اکثر مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود؟
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
ده زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. ده زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ډي سي ورته دي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې معتادین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته ضرر مساعدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی
یو. یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي دی دې نه راوېستل ډېر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زما سر روزا
نه ده درزا روزا ما
درزا مخکشا
اومنگان سیم تو ما جری بیایی
اوز خپراوانا پا یورا پور پیل کوو. لنشه موادو سره د مبارزه کارپوهان وایی چی پا افغانستان که د ملګرو ملتونو د فعالیت بندی دل با ده احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړ اغیزی ولری. دوی وایی په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو این او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. له دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالی او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د یو این او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالي امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولی سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا UNDP په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر 1000 ډېرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت له یوه کال راهیسې نه دی توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې تر څنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفایت نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې UNODC ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاطه زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تېره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. پا په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډېر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
نو تاریخ کې اوس سرونی سر راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړل، نو ماته هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم دروسه نه دي کړي، پوروړي هم راپسې یي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فرا ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډیر بزګران د مجبوری او بې وزلۍ له امله کوکنار کری. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فرا ولایت د امنیت قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 4 ورځو کې یوازې په فرا ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
کې شاوخوا شپږ نیم سوه جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فرا له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډېر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته درشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی
چې هم په ځانینو کې راځي هم په مردانو کې راځي، او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویل شي. خو ګونوریا دا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی یا بلیډر نه شروع وي، همچنان کېدی شي چې اهلیل یا خارجي پیپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره مواد د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی کمی کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي بعض مخدر مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولی معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچی کېدی شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدی شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چلتا یا دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تش میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تش میتیاز سوخت نه شکایت کوي، او داسې وي چې دوی ته تش میتیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تش میتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا کی فست مونږ ورته وایي زوې دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپل دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، امکان دی ولري چې ورسره بعضو وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه جدي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزن د حالت د فیپ د ګردی د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپل په هلیلی خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دغه کې پراخوالي پیدا شي. په لحاظه د تشو میتیازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو مونږ د اوپیاډ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالی چې دا غینه کم شان جوړیږي لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او داسې نور، دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دغه بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې صاف عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیډ خاندان خو یو لکه هیروین
مورفین مصنوعی پینتازوسین او ترامادول دغه چې دی دوی بیا دغه ماسری د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دی ډېر ټینګ شوی نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کیږي. نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي، او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یوې بیلې درملنې ته ضرورت لري؟
که چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهال وي، یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړې به یې پرېښودله، کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. هغه کسان چې اوږد مهال یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړې، مخدره توکي استعمال کړي، کیدای شي هغې کې یو سلسله تخریبات راغلي وي. دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشئی موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپله د له خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نو رسته بیا تاسو په کرایه کې. نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه غمر او خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدلم په هغه ځای کې مو څنګه هم سایه نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغه کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دننه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننه نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی وو. نو یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شاین چې دی زینه راوستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په هغه شپو ورځو کې، غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برګونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تم وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي، هغو سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې، نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته کې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو، د ځان سره یې وړی وو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان سترخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے بوډری چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا، یاره که ښه کوي تخته.
اے بوډری تا ته وایم ودرېږه.
نه ولاړ یم قومندان صاحب.
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کړې؟
مونږه به قومندان زه وهي مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډرې یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهې ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډرې یې. پوډرې
ولې یم؟ پوډرې انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې د ګلان در واچوم؟
خوښې مې کالي دې رانځیرې کړه.
ځه ورکشه په دا مردار مخ او خیرنو کالیو.
قومندان صاحب صبر راته ووایه، ته زما نه څه غواړې؟
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم، ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
زه اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځم.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځم، وهم او کنځلم نه څه ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ جک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز لږ جک.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځم.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کار غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نوم یې او په کوم حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږم حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږم حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږم حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنې قومندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.